Radio.
شنبه دوری لسمه د مارچ دیر شمه دا ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځنۍ سپه دولس پښ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپریږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخه ده. وړاندې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له تازه لیدنو کتنو خبرو چې په دې ترڅ کې د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل تر خبرونو وروسته. د امریکا د سینما نامتو هنرمند انجلینا جولی وایي د افغان ښځو له ګډون پرته سوله نشته راتلی. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی او سبا په اوکراین کې د ولسمشری انتخابات. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سینما نامتو هنرمندی او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل:
In Afghanistan, thousands of women have recently come together in public.
دا وای په افغانستان کې په زرګونو شزي په روسيو کې علني سره یو ځای شوه. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپل حقونو او د خپل بچانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي. خو تر اوسه د دوی د دې خبرو برخه خو تر اوسه دوی د دې خبرو برخه شوي نه دي. اغلی جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یاد نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغه نشه راتلی چې ښځو پکې برخه نه بي ورکړل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوالو ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت وایي چې 4 ولایتونه تر نورو ډېر ځپل شوي دي. د دې ادارې مرستیال ویاند حشمت بهادری ازادي راډیو ته وویل:
دا ولایت هرات دو نفر شهید داریم و دو نفر هم مفقود داریم.
دی وای په هرات کې دو تنه شهیدان شوي او دو ورکتی. په فاریاب کې 12 تنه مړه او 8 زخمیان دي. د بادغیس په قادس ولسوالی کې یو او په بلخ کې یو تن شهید شوی او یو بل ورکتی. بهادری زیاته کړه چې په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې په سلګونو کورونه سیلونو وړي او تخریب کړي دي، خو هغه وویل چې د تلفاتو او تخریب په اړه دا شمېرې شایي بدل شي. د هغه په وینا دا معلومات ابتدایي دي او د دقیقو شپېرو د راغونډولو لپاره د سروې ډلې سیمې ته استولې دي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې پورس پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل هم له مخکښو کاندیدانو څخه دی، د مارچ په 28 نیټه د خپل کمپاین وی غونډې ته وویل چې د هغه عمده سیالانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلنسکی ته اوکراینی میلیاردر کولوموویس کې پیسې ورکوي. کولوموویس کې د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د الجزائر په پلازمینه الجزائر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلیدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهره چانو د اوشتي بهاون کې غاز استعمال کړ. یو شمېر کسان یې ووهل او مظاهره چانو پولیس په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزائر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره د ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 لسیزې وړاندې په الجزائر کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته چې 2 لک کسان پکې ووژل شو ځان مطرح کړ. هغه 28 کلن دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته کړې و. له هغه راهیسې ډېر لږ لیدل کېږي. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور غندلی دی. لوړ رتبه امریکایي چارواکو پرون وویل چې د وینزویلا په څېر هېواد ته چې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی د روسي پوځیانو ورتګ بې ثباتي زیاتولی شي. په همدې حال کې د وینزویلا لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي الیوت ابرامز پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. الیوت وویل چې د روسي پوځیان د وینزویلا د هوایي دفاع پر راکټي سیستم S-300 کار کوي چې شایي په روسیو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ضرر ورته رسېدلی وي. هغه همدارس په وینزویلا کې د کیوبا د خلکو په ځانګړي ډول د هغه هېواد په استخباراتي ادارو کې د کیوبایانو حضور د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په یو بیان کې ویلي چې په وینزویلا کې د پوځي حضور یا پوځي عملیاتو د پراختیا لپاره د بهرنیو پوځیانو استول غندي. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونه لرو. د ایپو اروپا کې د یو چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبري کړې دي. د غزنی والی د غزنی د شار د امنیت ډاډ ورکوي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درسته امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د شار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بيزونه لرو.
د لوګر د محمد اغي پولیسوالي کې مو د مزکه د غصب له موضوع خبرو.
موږ نن خپل پیسه به مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایه ته ټول ته وړاندې کو. موږ دولتي داشتې له خوره دوه د دې له خوره کړی چې ظالم دخلی نه وکړي او بیگانه سړی راغلی دی. موږ ملک تصرف کړی دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د امنیت او سولې مسایل څېړلې دي او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لیو ځوان شاعر سره شخیدلې.
ستا د خاطر ستا د پاره وزم، ستا له دې کلی له دې خار وزم، او ژبه دې بنده بنده کیږي ولی، ژبه دې بنده بنده کیږي ولی، زه ستا د مینې له اقرار وزم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشې فدریکا موګرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید دا لاسته راوړنو ته لومړیتوب ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنځم په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان سولتنبرګ سره هم خبري وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادو ته خپل نوی سفر پیل کړی دی او د اپریل تر 10 به دوام وکړي. تمه ده چې خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم سفر وکړي. جزئیات د فرشتي جلالزی پر راپور کې.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوژه په اوژه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل شوی و. تقریبا دوی اونۍ دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 15مه نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې دوی اونۍ د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیلزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناټو تړون په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې د ناټو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او که چیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگټن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په ګډون مهمې مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 12,000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیزات سره کتلي او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیزات په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنوي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د غزنی د امنیت په اړه راپور لرو. خوس په سیلونو ته مخه کړو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلې دي، که څه هم چارواکي وایي چې د یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوې دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلم سیاس څخه به واورو چې تر اوسه څو تنه د دې سیلونو له امله وژل شوي او څومره کورونه تخریب شوي دي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفر مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمی آسیب لیدلی ده.
سیاه صاحب، دا په څومره موده کې؟
دا په دغه دو ورځو کې.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمی په میاشت کې ټول شاهدان شوی راپور خو اوس ماته نشته، مجبور یو چې په ارقامو مراجعه وکړو. په دغه دوه ورځو کې داسې پېښه شوې ده.
په دې دوه ورځو کې سیلونو کوم ولایتونه ډېر تخریب کړي دي؟
په هرات کې تخریب ډېر دی، په فراه کې تخریب ډېر دی، په جوزجان کې تخریب دی، په بلخ کې او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکي ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خساراتو کچه څنګه دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړي، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نوم یې واخیستل خوراکي او غیر خوراکي توکي لرو او دا همدارنګه یو مقدار نقدي پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاست مننه.
تشکر است.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. د غزنی والی وایي د مرکز غزنی امنیت ډاډمن دی او هیله لري چې په لنډ وخت کې به د ولسوالیو خواو ته هم امنیت بهتره شي. وړاندې په دې اړه په خپرونه کې اورېدلی شي. او د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې مو د مځکې د غصب له تور خبرو و بجې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان د امنیت او سولې په اړه تاسو مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغان جګړې د تیرې یوې اونۍ د مرګ ژوبلې معلومات خپاره کړي. ورځپاڼې د شاوخوا لسو ولایتونو د مرګ ژوبلو د شمیر د هغو رپورټونو په اساس خپور کړی چې خبریالانو یې په تایید شوي پیښو جوړ کړی. ورځپاڼې لیکلي 102 تنه دولت پلوي او 28 ملکیان د مارچ له 22 د مارچ تر 28 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز لیکلي له دې چې ځینو افغان چارواکو د تلفاتو د وراوښتو له تایید ډډه کړې، ښایي دا شمېرې بشپړې نه وي. د هلمند په سنګین کې د حمل په دریم چې تیره شنبه کې د طالبانو په یو پراخ برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنه په مرګ ژوبل باندې د نیویارک ټایمز د دغه لیکل شوی مطلب تر ټولو ډیر تلفات دي. تیره اونۍ چې د 1990 کال د پیل ورځې وي، په ټول افغانستان کې ناکراری او زور اخیستی و. په کندز کې د افغان پوځیانو او طالبانو جنگ چې په کې ښکېلو خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وکړه. د رپورټونو په اساس د امریکایي پوځیانو په هوایي برید کې د 1300 ملکیانو وژل کېدل او په جنگ کې د دوو امریکایي سرتیرو وژنه هغه څه دي چې د ګڼو پام یې وراړولی. واشنگتن اگزامینر ورسپانی په خپل وروستۍ غنا کې په افغانستان کې لسولې ورسته د رامنځته کېدونکو خطرونو په اړه مقاله لیکلي. د مقالې لیکوال د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څاریا سیګار دی او ریپورت په اساس لیکلي د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پایته رسولو په هدف د سولې موافقه ښایي ځینې جدي خطرونه له ځان سره ولري. د مثال په توګه ناامنی او پراخ فساد، د اقتصادي ودې پتستیا، د مخدره موادو غیر قانوني سوداګري، د ښځو د حقونو ګواښل او د مخکنیو جنګیالیو سره یو ځای کېدل هغه مسایل دي چې د سیګار په ریپورټ کې ترې یادونه شوې. واشنگتن اگزامینر ورسپانې په دې مطلب کې د سیګار د ادارې د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د څه باندې 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکا د څه باندې 180 میلیارد ډالرو لګښت په پام داسې کار باید وشي چې د افغانستان شته پرمختګونه له لاسه ونه وځي.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکوي او وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو زور اوبه کړی دی. خو ځینې شنون کې بیا دغه ډول خبرې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل ګڼي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی والی وحید الله کلیمزای وایي په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو د کمر ستونزه له منځه تللې او نور به د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ډپ کړي. هغه زیاتوي هغه مشکلات او کمبوتات چې زموږ د تشکیلاتو، تجهیزاتو، تحکیماتو او وسایطو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې درلودل له منځه تللې او په غزنی کې درېوالو نظامي ارګانونو ته اضافي تشکیلات ورکړل شوي دي چې نور به د دشمن ملا ماته کړي. ازادي راډیو ته یې وویل په دا وروستیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولې دي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بيزونه لرو او 20 ډېر په تحکیماتو یې هم ډېر قوي دي. د پولیسو پوستې لرو. دښمن که هر څه پلانونه مغرضانه او مخربانه جوړ کا، دوی پلانونه به شندېږي او دوی به خپل هدف ته نه رسي او د غزنی خلک به په امن او سوکاله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
والی زیاتوي زیاتو واورو یې د کارونو او بیرته د ولسوالیو پر خپلو ځایونو د ځای پر ځای کولو مخنی ولیا ده. بل لور ته د چارو شنون کې د دولتي او نظامي چارواکو دا ډول خبرې یوازې امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د محلي ادارې له لورې ډاډ او دوکه ورکول ګڼي. قدرت الله نرمیوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي د غزنی محلي او نظامي اداره له خلکو څخه د خپلو سرتیرو او لسی خلکو وژل کېدل په دغه ډول خبرو پټوي. ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې کول د خپلو ولسونو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
په غزنی کې امنیتي سرتیري او ملکی خلک هر ورځ په جنګلو کې شهیدان کیږي، خو د غزنی محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او خلکو ته وایي چې غزنی کې امنیت تامین ده. والي صاحب او امنیت قومندان نه غواړي چې خلکو ته واقعیت ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هم د غزنی مرکز ته څیرمه د دې خدای داد په زنه خان سای سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته برید شوی و چې د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په خبره په دغه برید کې 14 تنه پولیس سرتیري وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان وو.
د لوګر د محمد اغه ولسوالی اوسیدونکي د دې ولایت په سیمه ایزو چارو نیوکه کوي چې د حکومتي ځمکو د غصب په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب لالو خیل په راپور کې.
په وروستیو کلونو کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا د دولتي ځمکو او ملکیتونو غصبول د هیواد په کچه یوه بله ستونزه ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو په ګډون قومي، کلیوالي او شخصي ستونزې، جګړې، دعوې او لانجې جوړې شوې دي. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي هم وایي دوی د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري، خو د نورو ولایتونو او سیمو څخه د زورواکو او یو شمېر چارواکو په ملتیا ځینې خلک ورځي، هلته حکومتي ځمکې لاندې کوي او آباد یې پکې جوړوي. د محمد اغې دوه تنه اوسېدونکو الوزي او متین آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې لږ سره صدا جګوو یا هلته منډې کوو بیا دوی کته کوي، څه وخت باید بیا کار شروع کیږي. د ټول پیسې خوري له والي نه نیولی تر هغې پورې د ولسوال فیلي ولسوالو موږ په خپل لاس هم لیدلی چې دوی پیسې ورکوي او خپل کار شروع کوي. د ولسوالي څنګ سره موږ وینو
دغه ساحه عامه شتمنۍ ده، دغه ساحه باید په ذلت دولت کې راسي، دغه سرویس نقشه سي، مستقیم ته توضیح سي. په خصوص چاته دغه احوالي د نه کلته چې بیش له شلو کلو نه زیات په قضیه دوا کړی ده.
د شیراغه په نوم یو ځایي مشر وایي په دې ځای کې ذکر راټول شوي چې دا ستونزه د افغان حکومت مشرانو ته وړاندې کی.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته، رئیس صاحب اجرایت ته ټولو ته وړاندې کوو. موږ دولتي داشتې لخوره دوا د دې لخوره کړی چې ظالم د خولې نه وکوږي، بیګانه سړی راغلی دی موږ ملک ته صرف کړی ده. د سلو کلو ادیره لرو، دغه ادیره نه بېسب ثبوت دی موږ د مالچر او د موږ د عزت ده.
د حبیب الله په نوم یو بل قومي مشر ویل د دوی خلکو په خوا لرونه هم کړي خو څه ځای نه دی نیولی.
د موږ خو مظاهرې مو وکړې، مظاهرې هم ځای ونه نیو. دغه نمایندګان دغه خلک چې دلته ناست دي دغه د دغه کار مانع سوی ده، دغه خلک یې بېرته ایسار کړي دي، دغه کار ته یې نه پرېږدو. امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کړي چې دا زیاتي دغه ولسونه ټول ووځي، شاید دلته یعنی منازعات هم پیدا شي. یعنی مسؤلیت بیا د موږ پورې اړه نه لري، بیا نو مسؤلیت دولت پورې اړه لري.
بلدونی ته دلوگر زایی چارواکی منی چه حکمت باید لغاسبینو چخه در دولتی زمکو دشغرولو لپارا جدی اقدامات بکی. دلوگر مرستیال واری محمد نبی احمدزی ویل چه در یاد زمک پاره در درگون و محکم و حکم موجود دهی که دولتی ملکت ثابت شوه دهی.
ماشه کم سنه دیدلی در سراسه محکم و پاس هست بنده دولتی مذکره که تو غصب که کورونشه چه موگه در ثابت و کم و رسوال را وقتی رسی که دنه در معلومات وقت رو انشالله دی بانی با عملی اقدام کو. پس که غنه به تاس تو خوی تصویر و خوی چه در چهسی غصب کرده در کورون و جایی در دونه بیدوی طور پا آقای که لبایین رالسی. ولی حکم دی محکمی مسئولیت دی مگرد چه باید تدبیر تو.
در لوگرد محمد آقای ولسوالی خلک داسی محال دزمک و در غصب پولانده حق پرته کوی چه در یاد ولایت پا نور رسیمو که هم پا ورطه توگه دولتی زمک غصب شوی او شاو خواد دو کال ولانده پا همدی ولسوالی که هم در زایی خلکو او نیازه ی قوم ترمند دزمک پر سر شخلو شوه چه دوارو لورتا پا که مالی اوزان زیانونه واوختل.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې سبا د جمهوری ریاست انتخابات دي. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې درې کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. جزئیات ته فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د اوکراین اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل سوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې بلل کیږي. د جمهوری ریاست چوکۍ ته د کومیډین ولادیمیر زیلینسکی کاندیدی او په نظر پوښتنو کې د هغه محبوبیت حتی په اوکراین کې خلک متعجب کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل حمله مخکښو کاندیدانو دی د مارچ 28 نیټه د خپل کمپاین وی غونډې ته وویل چې د هغه عمده رقیبانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلینسکی ته اوکراینی میلیاردر ایهور کولومویسکی پیسې ورکوي. کولومویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. د اوکراین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې پیژندل شوي میلیاردر خصوصي بانک د ملي پانګې په توګه اعلان کړ او د هغه د مالي کاروبار په اړه یې څېړنې پیل کړې. پیترو پروشینکو ویل چې کولومویسکی کاندیدانو تیموشینکو او زیلینسکی ته د دې لپاره مالي مرسته کوي چې د اوکراین له اوسني حکومته غچ واخلي. پروشینکو ویل کولومویسکی خارج ته وتښتید، خو د انتخاباتو په شطرنج کې په یوه وخت کې دوه تنه رامخکې کړي دي. پروشینکو د روسیې جمهور رئیس یاد کړ او ویل چې ولادیمیر پوتین به د دې لپاره چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخنیوی وکړي ناکام شي. هغه ویل پوتین یا کوم میلیاردر نه، بلکې یوازې د اوکراین خلک به د اوکراین راتلونکي ټاکي. پروشینکو ډاډ ورکړ چې د اوکراین راتلونکي به د ناټو او اروپایي اتحادیه سره یو ځای کېدل وي. د رپورټونو پر اساس د هغه د انتخاباتي کمپاین دې غونډې ته تقریبا 60,000 کسان ورغلي ول او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې تر سره شو. د اوکراین جمهوریت ریاست ته کاندید یولیا تیموشینکو پرون په کیف کې رسمن روسي تبلیغاتي غونډه وکړه. هغه په 2004 میلادي کال کې د اوکراین په نارنجي انقلاب کې د وی رهبری په ډول مطرح شو. تیموشینکو له هغه راهیسې ځان دوه واره نور هم د جمهوریت ریاست لپاره کاندید کړی دی. هغه د پروشینکو پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره شکار نه دی کړی. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. د هغه راهیسې 14,000 کسان وژل شوي دي. هغې پرون د خپلو پلویانو غونډې ته وویل دوه نیم کاله وسول چې هیڅوک په اوکراین کې د سولې په اړه خبرې نه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ د سولې لپاره د مبارزې ستراتیژي او د حل نوې لارې غواړو او ماته هغه لارې معلومې دي. پر همدې بحران دریم کاندید ولادیمیر زلنسکي هم خبرې کړې دي. هغه ویلي چې که ولسمشر وټاکل سو د مینسک موافقه به چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان لپاره وه په بشپړ ډول عملي کړي.
مهم خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. په افغانستان کې سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړې. او واشنگتن په منځوبیلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور وغانده. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه.
نوم مې سردار شاه احسان مند دی او د هېواد یو ځوان شاعر.
په پیل کې به راته ووایې چې دا شعر هر څوک ویلی شي چې ځینې خاص کسان د شعر استعداد لري.
دا د خدای ورکړه ده چې په شعر کې یو شعر الهام دی، دا یو قسم نه دی چې هر څوک یاد کړي.
تاسو څو کلنۍ نه شعر ویلو ته پیل وکړ او لومړی شعر به کوم و؟
ډېر ماشوم وم، تقریبا په اووم صنف کې شپږم صنف کې وم، 14 کلن وم چې شعر ته مخه کړه. لومړی شعر مې په یاد نه دی، خو د هغې وروسته مې ډېر شاعري کړې دی، اوس شمار نه وتلی دی.
کوم شعر تاسو خپل ډیر خوښ ده؟
ټول شعرونه مې خوښ دي خپل.
اوس تاسو زه وایم چې له خپل شعرونه یو شعر راته وایي، کوم راته وایي؟
ځینې د ژوند واقعیتونه مې پکې دي چې ستا د خاطر ستا د پاره وزم، ستا د خاطر ستا د پاره وزم، ستا له دې کلي له دې خاره وزم. او ژبه دې بنده بنده کیږي ولې، ژبه دې بنده بنده کیږي ولې، زه ستا د مینې له اقرار وزم. او اخره ورځ ده میخانه کی ساقی، اخر ورځ د میخانه کی ساقی، نشه پر اقدام له خمار وزم. او د خدای د پاره مینا مزنده و.
د سم سوې چې کوم شیر تاسو درې څوې تر څو قلم خاص پیدا کوي بیرته مرسوي
یاره نه دسی بنوي شي، ځکه چې زه تر وخت شعر سره بیت قلم او کتابچه وجب کی وي.
اګه د امریکا دي تاسو په یو بل شیر خلاصه کو څنګه بوي؟
دا شیر به تاسو هم چې چرانستا د پاک مینې کوم مضمون پاتې شي، چرانستا د پاک مینې کوم مضمون پاتې شي، د زړه ارمان می پوره نشي، زګر خون پاتې شي. او دومره بے وسه بے اسرې شم په خپل ځان وژړم، دومره بے وسه بے اسرې شم په خپل ځان وژړم، لکه یو څوک چې امتحان کې د پونتون پاتې شي.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محب الله هلمندیار له هلمند لیکي حکومت او طالبان د سولې خبري تر سره کړي، امریکا دې اړخ تکړي. عبدالحکیم جمالی د فراله بکوالي کې سشکل ډیر نیالګي خلکو یې شېدي، هله دا چې خلک یې ش ساتنه وکړي. قلمیار له لغمان لیکي پرلپسې بارانونه د شپ سرلی زیری دی. اسمت الله افغانیار لیکي له ملي سوداګرو هیله کوم چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. ورته غوښتن عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي کړی ده او لیکي چې حکومت خیریه مؤسسې دي له سیل ځپونکو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي د سولې خبرو ته هیله زیاتې دي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي د سولې خبرې هله ګټه کوي چې طالبان او د افغانستان حکومت په خپلو کې سره خبرې وکړي. د دا ازادي راډیو دا خبري مجله سرته ورسېده. خو زموږ خپرونې د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلی.